Yabani Hili.
سلامون او نیکی هیلی عزیزانو ده امریکا غاگ آشنا را ریو او ری او ده زوان هیلی خبرونه زه داود صدیقیم او نن په خبرونه کې یو خاص میلمه لرم زما میلمه ده پامیر اندیش مهیدی دای ده این ده ادراباد پا عثمانی نړیوال پوهنتون کې ده ماستر زدکونکی ده او ده اقتصاد برخه کې زدکری کوي هیلی چه ده خبرونه واری عزیزانو او په دې خبرونه کې کولای سي چې د فیسبوک لاره او هم د تلیفون لاره اړیکه ونیسي خپل پوښتنې مطرح کړي یا خپل نظریات ولیکي ما د پامیر اندیش مهیدی یو انزور د امریکا غاک په پښتو فیسبوک باندې خپور کړي او همدا د مې کې معرفي کړم دی چې یو شمېر عزیزانو خپل پوښتنې او نظریات لیکلي چې ټولو مننه کوم او تاسو چې همدا اوس رادیو اورئ که غواړئ چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ یا کومه پوښتنه لرئ ورسئ زموږ د فیسبوک پاڼې ته او بیا که غواړئ چې د تلیفون لارې موږ سره اړیکه ونیسئ چې څو شېبو کې به تلیفونو ته هم ځواب ووایو د تلیفون شمیره ده 001-202-9-1-6-1-6 ډېره ډېره مننه له تاسو ټولو نه اوس به میلمه ته ښه راغلاست وایو مهیدی صاحب په خیر راغلی
السلام علیکم ښاغلی داود صدیقی صاحب تاسو تخنیکی همکار اغلی نرگس او د امریکا غږ آشنا رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم خو دې هیله چې دوستان بخښوي او د ځوانانو د ځوان هیلې په دغه خپرونه کې به د نیم ساعت لپاره موږ له ځان سره وځغمي
کور دې ودان زه به عزیزانو ته دا خو د ځوانانو خپرونه ده دې کې کوم تکلف نشته موږ همداسې غږیږو لکه دوستان لکه بس سې دې خپرونې عام معلومات ترلاسه کړو هم خوند واخلو عزیزانو زه به ووایم چې څنګه سره معرفي سو نن نړۍ دومره وړه سوې ده چې هر څوک کولی سي د نړۍ په هر ګوټ کې چې وغواړي له چا سره تماس نیوای سي بس پامیر اندیش مهیدی څو ورځې وړاندې د کاروان د فیسبوک پر پاڼې یو پیام پریښی و او غوښته یې چې الما سره په فیسبوک کې دوست سي نو د دوستانو په جمع کې راسي نو دا پیام مې چې ولید د ده ځینې نظریات ما د امریکا غږ د پښتو خبري خپرونې په پښتنو کې هم لیدلې وې او بعضې د نظریات ما لوستلي وو که تاسو د امریکا غږ خبري خپرونه چې ماښام خپرېږي ګورئ نو موږ یوه برخه پکې لرو چې پوښتنه مطرح کوو بیا وروسته په همغې خپرونه کې د اوریدونکو نظریات لولو نو د دی ډېر فعال دی نام خو د هلته هم خپل نظریات له موږ سره شریکوي نو له هغه ځای نه د نوم راته آشنا وو بس مسج یې راته وکړه او ما ورته وویل څه کوي وایي زه په هند کې ماستري کوم ما له دې نه نور ښه خبر چیرته ده ته راځه چې موږ خبر سو چې ته تکړه ځوان د دې افغانستان په داسې شرایطو کې دا تا ځان دومره رسولی چې تا اول د مکتب زده کړې کړې دي بیا ته پوهنتون ته تللی په یوې برخه کې د خپل لوړ تحصیلات په مخ بولی دي بیا وروسته لږه د تصمیم نیولی چې ماستري پروګرام ته لاړ سې هند ته دا خو ته یو غټ سړی تر اوسه تا سره وغږیږو چې ته څنګه کولی توانېدلی چې دې مرحلې ته ورسېږي عزیزانو نو زه پوهیږم ماشاءالله اوس په افغانستان کې موږ قدرونه لرو اوس ډېر ځوانان لرو فعاله دي خو د هر یوه کیسه یې په د دې لپاره ما ته په زړه پورې ده او کیدای شي ډېرو اوریدونکو ته هم په زړه پورې چې موږ همدې قدرونو ته ډېره اړتیا لرو زه به ډېرې خبرې نه کوم نن مېلمه ته به فرصت ورکړم چې راسره خبرې وکړي او خپل نظریات شریکې ښه مهیدی صاحب ته به له دې ځای نه راته پیل کړې چې تا لومړنۍ زده کړې چیرته کړې دي او د زکر وخت نه راته وایي به د پوهنتون په اړه دې یو څه معلومات راکړه
صدیقي صاحب ډېره زیاته مننه پیرته خو مننه وایم چې تاسو خپل ځوانانو ته دغه فرصت برابروي تر څو دوی هم خپل نظریات خپل وړاندیزونه په دغو شرایطو کې افغان ټولنې ته ورسوي بیا وړاندې لدی چې زه دغه اساسي مسلې ته راشم تاسو په روابطو وغږېدئ رښتیا هم انټرنیټ نن نړۍ یو کور ګرځولی نو همدغه برکت و چې موږ او تاسو دوستان شو او نن دا دی زه دوستانو ته خپلې خبرې او برنامې پیغامونه رسوم دا زما لپاره د ویاړ خبره ده او که راشم تاسو پوښتنې ته زه معمولا زموږ ټولنه څلوېښت کلنې جګړې ځپلې ده، نو په داسې شرایطو کې ډېر کمو خلکو ته دغه فرصت یا زمینه مساعده کېږي تر څو زده کړې وکړي. نن هم موږ وینو چې د افغانستان تقریبا ډېری برخه ځوانان نالوستې دي، دوی ته د زده کړو فرصت نه دی پیدا شوی. خو زه ځان خوشبخت بولم چې سره د دغو شرایطو بیا هم ما ته دغه فرصت ملاو شوی دی. یو خدا چې زما فامیل تر ډېره ټول تعلیم یافته دي، زما کورنۍ تعلیم یافته کورنۍ ده، نو د همدغه کورنۍ د تشویق او د دوی د مجبوریت چې زه مجبور کړی وم، برکت و چې ما په غرغښت لیسه کې چې د خوست ولایت یوه نموتې لیسه ده، په 1979 کال کې زه د 12م ټولګي څخه فارغ شوم. بیا مې د دې تر څنګ چې زه پانتون ته لاره پیدا کړم، په همدغه فرصت نه په استفادې ما په خوست کې د خوست د ملي راډیو ټلویزیون سره د خبریال په صفت هم خپل همکاري کار پیل کړ. د خوست د ملي راډیو ټلویزیون مشر محترم محمد غفور مهدي صاحب و چې په دغه برخه کې د خوستوالو لپاره کړنې نه هېرېدونکې دي. موږ هم د همدوی تشویق و چې دغه برخه کې هم په کار بوخت وو، تر هغو چې زه د کانکور ازموینه ورکړم په دغه فرصت کې مې ځان هم مصروف کړ او د کانکور نتایج راووتل. نو بیا زه د خوست د شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي ته بریالی شوم. هغه ورځ هم زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه. نو همداسې دغه د زده کړو جریان روان و. بالاخره هغه په 1993 هجري لمریز کال کې زه د شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد له پوهنځي څخه فارغ شوم. نو بیا داسې وشول چې ډېریو دوستانو تقاضا دا وه چې زه دغه کوم چرته وظیفه واخلم، یا که د وظیفه فرصت مساعد نه و یو بزنس پیل کوم، کار پیل کوم. بیا د زما د فامیل او ځینو نورو دوستانو مشوره دا وه چې اوس ځواني انرژي لري، یو څه دا نور مسؤلیتونه دي هم کم دي، راځه دغه د مسترۍ پروګرام پیل کا. نو زما فامیل زه په مالي لحاظ سم ویل کرم، هماغه چې د دوی تشویق او د دوستانو هڅونه وه، زه هندوستان حیدرآباد ښار ته راغلم. دلته د عثمانیه په نړیوال پوهنتون کې ما د ایم بی ای په برخه کې یا ماستر آف بزنس ادمنستریشن کې داخله واخیسته په تقریبا په 2015 کال کې، او اوس په 2018 کال دی. د مې په میاشت کې انشاءالله زموږ وروستۍ ازموینې هم پیلېږي، او له ازموینې وروسته به ګورو او نتایج به مو اعلانېږي. بیا به فارغېږو او خپلې خوارې افغان ټولنې ته به د خدمت په موخه وردانګو انشاءالله. هیله ده چې زما غږ نشر شوی دی که ټلیفوني اړیکه ختمې.
غږ دې ډېر ښه اورو، همداسې اړیکه دې هم ډېره سمه ده، غږ دې موږ ټول واورېده. مننه، نام خدا، ډېر تکړه سړی. او خبره دا ده چې اوس ډېرې پوښتنې دې ځواب کړې. دلته زموږ ځینو اوریدونکو په فیسبوک پوښتنې کړې دي چې ځینې دې ځواب کړې، ځینې پاتې دي، دا هم پوښتنه درنه وکړو. زه به پیل کړم، ولې د هند غوره کړ د ماسترۍ پروګرام لپاره؟ آیا په افغانستان کې د ماسترۍ د زده کړو زمینه نه ده برابره؟
ډېره زیاته مننه صدیقي صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده. یو خدا و چې زه وخت چې فارغ شوم، نو زه په همدې هڅه کوم تر څو زده کړې وکړم، لوړې زده کړې. د ځینو دوستانو مشوره دا و چې په کابل کې زه ماسټري وکړم، ځکه په کابل کې هم موږ ښه خصوصي پوهنتونونه لرو. هغه مصارف چې دلته ترسره کېږي کابل ته هم ترسره شي، یا که هملته ترسره کېږي دلته ترسره شي، هم سړی هدف ته ځان ترسوی شي. خو زما تر ټولو زیات تمرکز په دې و تر څو زه په هندوستان کې ډېرې زیات وخت مطالعې ته او زده کړو ته ورکم. طبیعي ده ځکه چېرې په کابل کې وایي، کابل زما کور ته هم نږدې دی، او په کابل کې ډېری دوستان هم لرم. نو د همدغه باعث ول چې زه معمولا له زده کړو او مطالعې یو څه نه څه لرې پاتې کېدم. هغه عمره وخت چې زه په هندوستان کې مطالعې ته ورکوم، هلته مې طبعا نه شو ورکوای. او د دې تر څنګ دویم لامل دا و چې ما غوښتل چې په یو داسې چاپېریال او طبیعت کې اوسېږم چې بهرنۍ تجربې هم خپل هېواد ته را انتقال کړم. نو دلته زموږ زده کړې په انګلیسي باندې دي، په انګلیسي چاپیریال کې ما انګلیسي یو سنه ښه شوې ده او دغه سیستم سره بلدی یم، او د دې ترڅنګ غواړم چې هغه تجربې چې زه په بهرني هیواد کې ترلاسه کوم ممکن په کابل کې یا په افغانستان کې ونشم کولای ترلاسه کړم، هغه هم له ځان سره انتقال کوم او د ژوند په بلابلو پړاوونو کې د ضرورت په اساس ورڅخه استفاده وکړم.
بله ډیره مننه. زه خپله هم ځینې پوښتنې لرم چې شخصي زه خپله پوسم چې یو افغان ځوان چې غواړي په هند کې یا د لوړو زده کړو لپاره لاړ سي یا په ځانګړې توګه د ماسترۍ لپاره لاړ سي، څه شرایط پکار دي، څه باید وکړي؟ نو په دې اړه پوښتنې هم سوي دي. صفي الرحمن همت بابکرخیل له خوست نه لیکلي دي چې د ماسترۍ شرایط کې لږ راته واضح کړئ، خوشحاله بشم څومره فیصدي پکار ده او هم د ماسترۍ د فارغ کېدو وروسته څه کول پکار دي. نو د منګه تاسو دا اوریدونکي صفي الرحمن دا پوښتنه کړې ده که تاسو د ته یو څه معلومات ورکړئ.
نو صفي الرحمن ډېره زیاته مننه، سلامونه ته. وعلیکم السلام وایم. پیل کې زه به دغه پروسه یو څه به تشریح کوم چې ما څنګه پروسه پیل کړه. زه دلته په عثمانیا پوهنتون کې زموږ نور سینیاران موجود ول، د افغانستان ول، دوی د خوست ول، زه دوی سره تماس کې شمه، لکه زه چې اوس دلته یم کې نور دوستان غواړي محصولین و ما سره کول شي تماسونه دي، نو زه دوی سره تماس کې شمه. دوی نه مې دغه معلومات وغوښتل. په پیل کې دوی راته وویل چې مثلا ته باید د دولسم ټولګي د یو لسم ټولګي او لسم ټولګي یا د لیسې دورې درې کلنې نمرې باید راواستوې، د دې ترڅنګ د پوهنتون سرټیفیکیټ، ډیپلوم او نور اړوند اسناد باید راولېږي، او البته کاپي پاسپورت، د افغانستان د پاسپورت کاپي تذکره دغه ما راولېږل. بیا مې دوی ته چې دغه راولېږل د دې ترڅنګ اړوند پیسې ته په لومړیو کې ضرورت دی، تقریبا هغه وخت $2,200 ما ورته راولېږل، زما داخله وشوه. نو د همدغه داخلې په بنیاد دوی ماته اتورایز یا د تعهد لیک راولېږو چې پامیر اندیش په دغه پوهنتون کې موږ سره داخله اخیستې ده، د هند سفارت کولای شي چې په قانوني ډول ورته ویسا ورکړي تر څو دلته راشي او دا زده کړې وکړي. نو هغه اتورایزیشن لیټر بیا ما به غته یو وړ لومړی مې چې په بهرنیو چارو وزارت کې پاسپورټ جوړ کړل، بیا مې هغه اتورایزیشن هند سفارت ته یوړ، هند سفارت ماته ویزا راکړه. همدغه ویزا مې چې واخیسته نو د ملګرو دوستانو سره په تماس کوم، کله مې چې د زده کړو د پیل دو وخت شو ما ټیکټ وکړ هندستان ته راغلم. دلته مې بیا هغه پاتې فیس چې زه به تاسو ته ارقام ووایم، تقریبا زما د یو کال مستری معمولا 2 کال ده صدقی سے، نو یو لک 50,000 هندۍ پیسې یا روپۍ معادل د افغانۍ دي، یو لک 50,000 تقریبا په ارزښت یو ډول دی. نو یو لک 50,000 داخله ما دلته واخسته د یو کال لپاره. هغه یو کال په خیر دوه سمسترونه بشپړ شول، بیا د دویم کال لپاره ما د دویم کال هم په فیس ادا کړ، پیسې مې ورته ورکړې چې تقریبا ټوټل کم او زیات که په ووایم په تقریبي ډول $15,000 په خواوشا کې فیس را دي. نو دغه پروسه وه چې لار روانه ده، او دغه د مصارفو مسله هم دوستانو ته یاده شوه.
بله،
دوی نورې کومه پوښتنه هم درلوده؟
زه به پوښتنه درنه وکړم. مصارف دې یاد کړل، دا خو دې خپله دې وازې دې پوهنتون فیس و، د تا د اوسېدو ځای، د تا خوراک، د تا نور ورځني مصارف څنګه کېږي، څومره لګښت پرې راځي، حداقل یو محصل چې ګزاران وکړای شي.
نو تر ډېره ډېره مهمه پوښتنه هم ده. په مصارفو کې ماډل ممکن ځینې خلک کم خرچ وي، ځینې زیات خرچ وي، افراط و تفریط ښه نه دی. که په اوسط ډول سړی نو په ډالرو کې حساب کوم، نو په اوسط ډول د میاشتې تقریبا که $130-140 مصرف کې ښه ګزارای پکیږي دلته په هندوستان کې. یو خدا ده چې دلته که مثلا موږ د ډوډۍ مصارف یاد کړو، دلته سبزیجات یا غوښه چیکن بیخی د ارزان دی، حتی د افغانستان په نسبت هم ډیر ارزان دی په حیدرآباد ښار کې. نو دغه مصرف کم کم دی، بیخی کم دی. زه دوستانو ته هم دغه مشوره ورکوم چې حد اقل که تاسو په مالي لحاظ لږ هم ښه یاست، نو فرصت لاسه مه ورکوئ. په گزاره ژوند تیریږي او په کومو مصارفو سره دوی کولی شي چې ماسټري
تر ازه. یوه شخصي پوښتنه، بیخي به در اتاق کې خپله ډوډۍ پخې که بازار کې ډوډۍ خورې؟
ډېره زیاته مننه صدیقي صاحب. دا پوښتنه زه چې اول کال تیر کال چې دلته په اول سر کې راغلم، نو خدای شته چې یو خو ما بیخي مسافري نه وکړي، له مسافرۍ سره ناآشنا وم. فقط په کور کې به پاتې کېدم، او ته پوهېږي چې ما هغه وړاندې یادونه وکړه چې زه په خوست کې ژورنالیست وم. نو اوس وخت کې دا زه چې راتلم دینه وړاندې د چنار خصوصي راډیو، چې خصوصي راډیو ده د ښاغلي محمد غفور مهدي په اساس جوړه شوې ده، بنسټګر یې هم هغه دی. زه په هغه کې خبریال وم، فقط هماغه راډیو کې به نوکری کېدم، خپله نوکری به مې تېروله. نو نور د کور څخه هم د باندې تقریبا مسافري نه ده کړې، مسافري بې حده راته سخته وه. او د دې تر څنګ بله موضوع چې زه دلته راغلم، هاته چې هګۍ پخولم راته سخت وه، خو هغه اتاکیانو ته د خدای خیر ورکړي، دی پوهېدل چې دا غزوان نوی دی. ما سره همکاري کوله، حتی تر ویل میاشت پورې زه فقط پویولم چې غوړي هګۍ داسې پخېږي، مثلا که غوښه پخوي داسې به پخوي وریجې. نو اوس مهال صدیقي صاحب اوس مې کتل چېرته میلمه شوې،
دا دا وروره. زه به یو شی بل ووایم عزیزانو ته، چې د تحصیل کول په یو بل ځای کې یو ښار کې چې د خپل کور دی نه وي، یوه ګټه یې دا ده چې په مفته کې آشپز کېږي هم. د ماسترۍ تر څنګ یو بله ماسترۍ چې اصلا اسناد نه لري خو بس د خپل د ژوند لپاره یې زده کوي، هغه دا ده چې ښه کې آشپز کېږي، ښه جامې دې پکې وینځلی سي، بس د خپل یو مکمل سړی کېږي چې کوم وخت یوازې پاتې سي ټول کار په مخ بیولی سي. دا یو بله ګټه ده.
بهر هر خبرې په تایید رښتیا وایم چې په یو ډول سړی ته د خپل وطن احساس ډېر ور ژوند کېږي، او پوهېږي چې مثلا وطن وطن په څه معنی. نو هر څوک مسافر یو کې زه کاملا په دې باور یم چې د وطن سره، د خلکو سره، د دوستانو سره مینه زیاتېږي، حتی چې په ملي اتحاد کې او په ملي یووالي کې ستر رول ادا کوي. چې د دې تر څنګ ما سره دلته په هندوستان کې پښتانه، تاجک، ازبک ټول محصلین شته. دلته موږ داسې ژوند نه کوو لکه مثلا موږ په افغانستان کې چې پښتانه په پښتون یادېږي، دري زبان. دلته موږ ټول د یو افغانستان تر نوم لاندې اوسېږو، مینه محبت کو. نو همدغه مسافري د دې باعث شو چې موږ د یو ترمنځ محبوبیت زیات شي، یو ترمنځ تر بله په کامله توګه وپېژنو، او مینه مو زیات شي، خپل منځي مناسبات مو زیات شي. دا زما لپاره تر ټولو بسترې تجربې دي او نه هېرېدونکې دي.
مننه. راځه چې د خلکو نورې تبصرې هم واورو. موږ تاسو یو بل محصل کابل نه، عتیق الله کلیوال، خپل نظر لیکلی، پوښتنه کړې ده په فیسبوک کې. ویلي دي چې سلام ورته کوم میلمه ته، او وروسته مې پوښتنه ده چې څنګه افغان محصلین کولی شي هندي پوهنتون ته لاره پیدا کړي، شرایط یې څه دي؟ او مننه د کابل پوهنتون یو تن محصل عتیق الله کلیوال. دته په لنډه توګه که ووایي چې نورې پوښتنې هم شته، چې وخت هم کمیږي.
د کیسه پر زیاته مننه. ما وړاندې وویل چې یو خدای دې چې نن سبا انټرنیټ موجود دی، اړوان کوم په انټرنیټ کې کاڅو غواړي چې ماستری وکړي په انټرنیټ کې، اړوان په هونتون تبیید چې سایت لري، انټرنیټي نشرات لري، اماغه انټرنیټ له سایت څخه استفاده کولای شي ټول معلومات حاصل کړي. او یا که ما په سیر کوم دوستان پاډوان د هونتون کې ولري، د هغه سره د پټماس کې شي، او هغه وړاندنې پروسه چې ما تاسو ته په اول کې تشریح کړې، زموږ د دوستانو سره تماس ونیو، په سیم ورته راولېږلې داخله راته واخته، چې دا څه چې تاسو د خپلې ډېر وخت تکرار مسئله ونیسو. نو دغه مسائل کېدای شي چې دا لاره پیدا کړي
ډیر
تر
نه.
څو ان
زه پوهیږم چې ډیرو پوښتنو ته د ځواب هم ووایه په همغه کې. خو د لپاره مې چې دا یاد کړه چې دا محصل ده، لیوال ده، غواړي چې خپل زده کړې په مخ بوزي. هم د لپاره مې د کلیوال صاحب دغه پیام ولوسته. زه به د نور پیامونه هم لنډ لنډ ولولم چې دوی رانه خپه نه سي. رحیم الله متقي لیکلي چې د افغانستان اقتصاد څه وخت به په خپل ځان متکي کېدای شي، په دې اړه به وغږیږو راځو خبرو ته. ابراهیم الهام خوست تڼۍ، د لوړو زده کړو په ترسره کولو کې باید ځوانان کوم مهم ټکي په پام کې ونیسي چې یو ځوان وکولی شي خپل ځان تر لوړو پوړیو ورسوي او د ماسترۍ او د دکتورا زده کړې په بریالیتوب سره ترسره کړي؟ هغه مهم ټکي د دوی لپاره کوم دي؟ مننه. ابراهیم الهام دا پوښتنه کړې ده، که دوی ته په لنډه ځواب ووایي.
دا ډیره مننه چې د کیسې په برخه نه دا لومړی اوریدونکی چې له کابل څخه ودی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه.
بله،
ویلي چې مثلا کوم څه دي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېدای شي.
بله، په دې اړه نورې پوښتنې هم لرم. راځه دا پرېږده، همدا بله پوښتنه ځواب کړه. بیا نورې پوښتنو به سره ټول یو ځای کړو، یو ځواب به ورته وایو. نورو پوښتنه کړې ده چې پاکستان د لاره بنده ده او د افغانستان اقتصاد څنګه کېږي، اقتصاد ته وایي، داسې پوښتنې هم شته. زه راځم هغې خبرې ته. ابراهیم الهام ویلی دی چې د دې لپاره چې یو محصل وکړی سي، خپل ماستری پروګرام وکړی سي او مخ لاړ سي، مهم ټکي څه دي یو ځوان ته وکړی سي ځان د زده کړو لوړو پوړیو ته ځان ورسوي؟
د غرور ته سلامونه وړاندې کوم. ډېر مهمه مسلې ته پام کړی دی. یو خو تر ټولو مهمه دا ده چې مثلا د ځوان مسؤلیتونه موږ وپیژنو. هر فامیل، هر کورنۍ له خپل ځوان څخه دغه هیله توکل لري تر څو زده کړې وکړي، په راتلونکي کې د خپلې کورنۍ لپاره، د خپلې ټولنې لپاره یو نه یو څوک جوړ شي. د کورنۍ رول ډېر مهم دی، تر څنګ په خپله د ځوان د مسؤلیت درک زیات مهم دی. ځوان باید ځان مسؤلیت درکړي چې زه آینده لرم، د دغه آینده د جوړونې په خاطر یوې کلکې ارادې او قوي هوډ ته ډېر اړتیا ده. په دې سره کولای شي چې سړی خپل هدف ته ورسیږي. او د زده کړو لپاره تر ټولو ډېره زیاته مهمه علاقه هم زیاته مهمه ده. نور مسایل چې زه باید یاد کړم، اقتصادي شرایط ډېر مهم دي. مثلا زموږ ټولنه په اقتصادي لحاظ په هر اړخیزه معنا وروسته پاتې ده. ممکن هر ټولنه، هر فامیل د دې زمينه ونه لري چې خپل د کول کې خپل ځوانان خوندې ته ولګي یا په هنتون ته، ځکه کېدای شي د حلال نفقه تر لاسه کولو لپاره کار ته ولګي. خو هغه څوک چې په اقتصادي لحاظ یو څه ښه دي، دوی دې په ځان باندې زیات تکلیف تر کې، زه ضرور مطمئن یم چې دوی به یو وخت د دغه کار دغه فعالیت ثمره ترلاسه کوي. کلک هوډ ډېر مهم دی او په قوي ارادې سره دغه هدف ته ځان رسول وخت وقف کول زما په نظر ډېر مهم دی. دا هغه مسایل دي چې ما خپل تجربه کړې دي. نو زه مطمئن یم چې حتمی
سړی هدف تر مننه. ځوابونه بلګلاند کو د دې لپاره چې نور ځان نو هم دلته خپل پیامونه لیکلي. نه غواړم چې هغوی خفه سي. را به سو هم د اقتصاد خبرې ته. بسم الله محبت لیکلي دي چې بسم الله محبت يم د خوست څخه دیش صاحب څخه مې ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د دې پوښتنه ده چې اقتصاد راته روښانه کوي ولې مهم دی، دا سوال په ذهن کې ولرئ. بله پوښتنه ده چې نو څنګه افغانستان د خپل په ځان متکی کېدای شي د اقتصاد لپاره؟ رحیم الله متقی چې دا خبره کړې وه، او تر څنګ انعام الله فردوس لیکلي دي چې سوال مې دا دی چې د افغانستان اقتصاد تدریس کې کوم معیار او کوم قوت سره سمون لري؟ دا مثلا یو څه د تحصیل په اړه ده چې دا هم کولی شي تاسو ځواب کړي. او نصرالله لیکلی دی چې په اوسنی وخت کې چې پاکستان پر افغانستان لارې بندې کړې دي، افغانستان د اړتیا وړ شیانو د واردولو لپاره بله بدیل لار لري؟ دا یې پوښتنه ده. نو دا پوښتنه دي چې په مجموع کې د افغانستان د اقتصاد د ښه کېدو لپاره او تر څنګ یې په افغانستان کې د تحصیل او په هند کې د تحصیل توپیر، یا افغانستان تحصیل څنګه ارزوي؟ دا دوه پوښتنې ځواب کوي. مننه.
ډیره زیاته مننه صدیقی صاحب،
هیله
او
کوم.
ډیره اساسي پوښتنې دي، مهمې پوښتنې دي. کتم چې د دوستانو د دغو ملګرو نمونه زما له ذهنه وتل، خو د دوی پوښتنې ما
بله.
یاداشت. یو دوست د اقتصاد په اړه وضاحت یا توضیح غوښتي ده.
بسم الله محبت. بله،
بسم الله محبت، زموږ سلامونه دې ورسیږي. نن نن سبا کې پوهیږو چې د نړۍ ټولې کړنې، د نړۍ ټول فعالیتونه پر اقتصاد څرخیږي. مثلا هغه هیوادونه که دوی اقتصادي زیربناوې یا اقتصادي پشتیوانه لري، حتما چې په سیاسي لحاظ، په نظامي لحاظ، په نورو اړیکو د اړیکو په لحاظ په نړۍ کې ښه پوره مخکېواله یا پرمختګ کړی دی. چې ښه مثال یې د امریکا متحده ایالات ښودلی شو، د دې تر څنګ هندوستان، چین، روسیا. او که زه د اقتصاد په اړه دوی ته معلومات ورکړم، اقتصاد خپله د کومو امکاناتو څخه په داسې ډول یوه استفاده کول دي چې تر څو وکولی شي ستا اعظمي تسکینات حاصل کړي، ستا اعظمي غوښتنې تا ته پوره کړي. دا د اقتصاد یو لنډ وضاحت و تعریف و. د دې تر څنګ اقتصاد د روابطو علم د هغه هیوادونه چې اقتصادي نظریې پلي کوي، هغه د نورو هیوادونو سره ښې اقتصادي برنامې پلي کولی شي. په طبیعي لحاظ کله چې موږ ښې اړیکې د نورو هیوادونو سره ودرلو، دې زموږ واردات صادرات تشکیلوي. په عین زمان کې موږ چې کله ښه صادرات ودرلودل، په نړیوالو بازارونو کې موږ ښه مارکیټ ودرلو، د خپلو تولیداتو لپاره مو مشتریان وموندل. په طبیعي لحاظ چې زموږ کورنی عواید زیاتېږي، کله چې زموږ کورنی عواید زیات شول، د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودرېږي، په خپلو متکی کېږي په ځان باندې. او صدیقي صاحب، په لنډو کې وایم چې تر ټولو زیاته مهمه دا ده چې موږ باید د خپلو کورنیو تولیداتو څخه د حمایت سیاست پلی کړو. مثلا که اوس زموږ په هېواد کې یوه عادي فابریکه هم ولري چې مثلا صافي اوبه تولیدوي، نو د دې پر ځای چې د یو بهرني هېواد تولیدات دوی استفاده کوي، ساده چې دغه د خپل هېواد تولیدات استفاده کوي. دا په بالکل په قوي مره په اقتصادي لحاظ ډاډمن یم چې زموږ د هېواد څخه، زموږ د هېواد د تولیدات څخه یو قوي حمایت دی. او زموږ په عوایدو باندې، د افغانستان په اقتصادي راتلونکي وضعیت باندې بالکل
ښه تاثیر درلودی شي. ډیر عزیزانو خپل پیغامونه لیکلي دي. زه فکر کوم چې د خبرونې د کم وخت په دلیل ټول ته به ځواب نسو ویلی. زه به نمونه واخلم. حد اقل حمید احساس خپل پیغام لیکلی دی، محمود حافظ لیکلی دي، رحیم محبت لیکلی دي، خیال حیدر خیل لیکلی دي، خیال حیدر خیل، شمس شریفی، علی رسولی، نصر الله پیام خو مول وسته، همداسې نورو عزیزانو، محسن وزیر، محمدی محمدی، لطیف عیاز، ابراهیم الهام، او همداسې نور عزیزانو، تاسو ټولو نه مننه ډیره زیاته. زه به په آخر کې ورو ورو دا بحث به لږ لږ راغونډ کړو. مهدي صاحب، دا وایه چې پروګرام دی ختم سو، مستری دی وکړه، راځي څه پلان لري، څه به وکړي؟ چې دا د عزیزانو ځینې دا پوښتنه هم کړې ول تانه.
ډیره زیاته مننه صدیقي صاحب، خوشاله اوسې. ټول دوستانو ته بیا مننه وایم چې دوی موږ په فیسبوک باندې څارلی یو. تاسو د پوښتنې سره سم طبیعي ده چې ځوانان ډیره زیات هیله لري. زه هم د افغان ټولنې د یو ځوان په صفت رسول سره هیله مې دا ده چې وطن ته په بریا سره ولاړ شم، په اړوند مسلک کې بیره دي چې زه هلته د وی واسطې لمخې هلته په وظیفه په دنده وګمارل شم. ښه ده چې د وی شفافې پروسې لمخې ماته د وظیفې د دندې د کار زمینه مساعده شي، زه کار وکم. که بیا هم د افغان دولت څخه مایوس شم، هلته په اداراتو کې فساد موجود و، ماته وظیفه په لاس رانغله، وظیفه د روابطو ښکار شوه، بیا زه په قوي معنا هوډ لرم چې زه به بزنس شروع کوم، خپل تجارتي فعالیت.
ډیر الله، ډیره مننه، ډیره مننه چې خبرونه ته راغلې. څو ثانیې لرو نور نسم کولای چې بس د دې خبرونه پیل کړي. ځانو مننه چې موږ د خبرونه اوریدونکي وای. کورم مدان.